ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې لوی څارنوالۍ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه د ځمکو د غصب او نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو. سلام قدرمن اوریدونکو، د خبری مجله ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به پر یادو شویو راپورونو سربیره همداراز د سیاسي چارو له یو کارپو سره تاسو ته مرکه هم خبرو. تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو د دې او نورو خبرونو مطالب د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د راپورونو موضوعات مو د افغانستان د روانو چارو په اړه لومړی تاسو ته راپورونه وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو اوریدو ته رابولم چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا ویروس 359 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په لوګر او فاریاب ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د طالبانو په بریدونو کې 15 سرتیري وژل شوي او د امریکا د هوایي ځواکونو یو پیلوټ وروسته له غلادرکه سو چې نن د جون 15 د امریکا یو جنگي جټ الوتکه په شمالي بحیره کې ولوېده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیروختیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا ویروس 359 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د څه باندې 1500 کسانو د کورونا ویروس ازموینې واخیستل سوې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې چې له رسنیو سره نن شریکې کړې، په همدې موده کې 8 تنه له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه شوي دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس خپرېدو له پیله چې د تیر کال د کب میاشتې راهیسې پیل شوې، ټول ټال 25,500 په کورونا ویروس اخته دي، خو ویل کېږي چې رښتونی شمېرې به شایي تر دې ډېرې زیاتې وي. په لوګر او فاریاب ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د طالبانو په بریدونو کې 15 سرتیري وژل شوي دي. د لوګر د مرکز اړوند په کنجاک سیمه کې نن ماپښین ناوخته وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي ګزمه برید کړی چې له امله یې 2 سرتیري وژل شوي دي او یو هاموي ټانکې ویجاړ شوی. د لوګر امنیه قومندانۍ ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه، خو په اړه نور جزئیات ورنکړل. بلخوا د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې د پولیسو پر قرارګاه د طالبانو په برید کې 3 پولیس وژل شوي دي. د برید تیره شپه لسنیمه بجې پیل شوی او تر نن سهار پورې دوام درلود. د فاریاب د امنیه قومندانۍ وایند کریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل د برید په شا وتنبوي او په وینا یې 12 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي وروسته له هغې چې د فبروري پر 9 د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې توافق لاسلیک شوی، وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونه ډېر کړي دي. په افغانستان کې د بیپولو ډاکټرانو بنسټ وایي چې د کابل په دشت برشي سیمه کې له هغه زیږنتون سره خپل فعالیت بند کړ چې تیره میاشت خونړۍ برید ورباندې وسو. د دغه بنسټ په یو اعلامیې کې چې نن خپره سوی راغلې، دا پریکړه یې وروسته له هغه کړې چې پر یاد روغتون تر برید یوه میاشت وروسته لا هم دغه برید ته انګېزې او یا هم د برید کوونکو په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه سوي نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د برچي په ملي سلبستریز روغتون باندې د دریو ځانمرګو په برید کې 15 تنه وژل شول او 9 نور ټپیان شول. د بیپولو ډاکټرانو موسسې د روغتون د دې برخې د مدیریت دنده درلوده. تر اوسه کومې ډلې د هغه برید مسؤلیت ونه منه، خو د افغانستان حکومت یې پړه پر طالبانو واچول. طالبان بیا دا کار رد کړ. په همدې حال کې امریکایي چارواکي وایي د دوی موندنې ښیي چې دا برید داعش ډلې کړی دی. د امریکا د هوایي ځواکونو یو پیلوټ وروسته له هغه لا درکه سو چې نن د جون پنځلسمه د امریکا اف 15 ډوله جنگي جټ الوتکه په شمالي بهیره کې ولويده. دا جټ چې یو پیلوټ یې درلود د انګلستان له ختیځه د بریټیش رویال هوایي ځواکونو له اډې څخه الوتلې او په تمریناتي عملیاتو بوختول. دا په بریتانیا کې د امریکا د هوایي ځواکونو تر ټولو لوی اډه ده چې څه باندې 4000 امریکایي پرسونل پکې دیره دی. د دې ځواکونو کپتان میراندا سیمونز وویل د سقوط علت او د پیلوټ په اړه معلومات تر اوسه نشته او د بریتانیا څخه د لټون او ژغورنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه شوې ده. بی بی سی راپور ورکړی چې باور دا دی چې الوتکه د ختیځ یارکشایر ساحل په 180 کیلومتري کې لوېدلې وي. سکای نیوز بیا د الوتنو د څار د یوې ویبپاڼې په حواله ویلي چې دغه الوتکه تر لادرکه کېدو دمخه په سیمه کې ګرځېدلې وه. یو شمیر اروپایي هیوادونو سرلنن دوشنبه څخه پر خپلو پولو کنټرول راکم کړ. دغو هیوادونو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سرحدونه تړلي وو. جرمني، فرانسه، بلجیم، هسپانیا، یونان او چک جمهوریت هغه هیوادونه دي چې د پولو محدودیتونه یې کم کړي دي او سلګونه مسافرو د دوشنبه په ورځ د دغو هیوادونو ترمنځ سفرونه کړي. اروپایي چارواکي هیله ښیي چې دا اقدام به په تدریج سره له جولای میاشتې راهیسې په نورو هیوادونو کې هم عملي سي. څو د ګرځندوی صنعت چې د کرونا ویروس د خپرېدو کبله سخت ځپل سوی وو بیا احیاسي. او مصر په پام کې لري د جولای پر لمړۍ نیټه خپل ټول هوایي ډګرونه فعال کړي. دغه هیواد د ملکی هوایي چلند وزیر د یک شنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته دا خبر ورکړه. د مصر هوایي ډګرونه له مارچ راهیسې د کرونا ویروس له کبله تړلي وو.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم پراتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړي. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 13. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1، ټیټه 40. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1، ټیټه 22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2، ټیټه 22. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2، ټیټه 22.
خبرونه مو او همدارز ورپسې د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د هر څه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه چې پخوا د بامیان والی و د غصب او یو شمیر نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي. په افغانستان کې د سولې پر وړاندې خنډونه په یو مرکه کې څیړو.
شبه داسې وایي چې له مخه تر دې چې طالبان یا دولت له امریکا سره خبرې کوي، شبه داسې وایي چې دوی خپل په مابین کې طالبان او دولت یو خبرې سره کړي وای.
په خوست کې د یوې کورنۍ تقریبا ټول غړي د هغوی پر کور د وسلوالو کسانو په برید کې وژل شوي دي. او د افغانستان د میوو د صادراتو د فصل را رسیدو سره سم د سوداګرۍ خونې تمه لري چې له پاکستان سره تجارتي راکړه ورکړه به ډیر ژر پیل شي.
د خټکو، بادرنګو، الوچا، زردالو، د انګورو اته وخت سیزن رسیدل دي. د اوس په سپین بولده کې په تنو تنو کشمش خراب شوی دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړی د دې خبرونې لومړی راپور ته د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نوماند وزیر طاهر زهیر څخه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړې دي. زهیر د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د بامیان د ښاري ماستر پلان څخه په غلطه ګټې اخیستنې، غصب او یو شمیر نورو مواردو تورن پیژندل شوی او دوسیه لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده. د لوی څارنوالۍ له قوله تر دې دمه د دې قضیې اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان پخوانی والی ته نه دی راجې، خو له هم د دوی څېړنې روانې دي. امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسی جرګې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر طاهر زهیر چې له دې وړاندې د بامیان والی و، له دندې په ناوړه ګټنې، د تاریخي اثارو په قاچاق او غیر قانوني کیندنې او د پارلمان او لوی څارنوالۍ له هدایاتو څخه په سرغړونې تورن کړی او دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. اوس د افغانستان لوی څارنوالي وای د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نومان وزیر طاهر زهیر نه د حق د قضی اړوند سیړنې پیل کړې دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی د دوشنبه پورز رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي تر اوسه د دې قضی اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان په خوانی والی تراجې نه ده.
په دې برخه کې څېړنې شوې دي. تر اوسه د بامیان پخواني والي ته هیڅ مسؤلیت نه دی راځي، ولې بیا هم د څارنوالۍ څېړنې روانې دي. هر کله چې څېړنې بشپړې شي، له یوې خوا به څارنوالۍ د قانون، اسنادو او شواهدو پر بنسټ حکم صادر کړي، او همدا ډول به د څېړنې ټولې پایلې خلکو سره رسنیز کړي.
د ولسی جرګې لخوا د طاهر زهیر په نوم په جرمی بڼه جوړه شوې دوسیه کې لسو مواردو ته اشاره شوې چې نوموړی یې پکې تورن پیژندلی دی. د بامیان ښار ماسټر پلان څخه ناوړه ګټنه، د ځمکې غصب، د تاریخي آثارو قاچاق او غیر قانوني کیندنه، د اتباعو ترمنځ د مشارکت اصل ته پام نه کول، او د پارلمان او لوی څارنوالۍ له احکامو څخه سرغړونه د دې مواردو مهم ټکي دي. د افغانستان ولسی جرګه له لوی څارنوالۍ څخه غواړي چې دا قضیه په سم ډول وڅېړي. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی طاهر زهیر او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې مرستیال د کورنۍ امنیت کمیسیون ته وربللي و خو حاضر شوي نه دي. د وایي که چیرې لویه څارنوالي دا موضوع بابیزه وګڼي او محترم زهیر مجرم ونه پیژني او یا پرېکړه بل ډول وشي، ولې زموږ لپاره طاهر زهیر هغه پخوانی والي دی چې په ډېرو مهمو مواردو تورن دی، او موږ به د همدې واقعیتونو پر بنسټ خپله پرېکړه وکړو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر او د بامیان پخوانی والي طاهر زهیر بیا په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي. پر طاهر زهیر داسې مال دا ترونه لګول شوي چې له دې وړاندې د وال سټریټ جورنال د راپور پر بنسټ د ښار جوړولو او ځمکو وزارت پر سرپرست او نومان وزیر محمود کرزي هم د کابل بانک په دیوالي کېدو، او تر خوا یې د کندهار د عینومېنې په ښارګوټي کې د فساد کولو تورونه شته، او آن امریکایي د شتمنۍ په اړه څېړنې کړي. د افغانستان ولسی جرګې همدا ډول د افغانستان بانک ته نومان رئیس اجمل احمدي هم هغه مهال چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیرو له دندې په ناوړه ګټنې او تر خواهی ولسی جرګې ته د نه حاضرېدو له کبله په بې احترامۍ تورن کړی. ولسی جرګې همدا ډول خبرداری ورکړی، هغه نومان وزیرانو او د خپلواکو ادارو رئیسانو ته برای ورنه کړي چې د فساد دوسیې لري او یا هم له دندو په ناوړه ګټنې تورن وي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. ټاکل شوی و چې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د شوی موافقه لمخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10مه نیټه پیل شي، خو دا خبرې د بندیانو د تبادلې او ځینو نورو لانجو له کبله تر اوسه نه دي ترسره شوي. مخکې داسې اټکل کېده چې بین الافغاني خبرې به په جرمني یا ناروې کې کیږي، خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي دي چې دا خبرې به د دې خبرو لومړنی پړاو یا مقدماتي خبرې به په قطر کې جوړیږي. صالح محمد صالح له متقاعد جنرال محمد حسین انډیوال سره په مرکه کې په دې اړه خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلی دي چې روان سیاسي وضعیت او نظامی پرمختګونو ته په پام سره آیا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پرته خنډونه شته که لرې شوي؟
سولې په مخ کې د خنډ د پیدا کولو چې څوک یې خنډ دي، څوک یې نه دي، څوک سوله غواړي، په دې اړه د ملت نظر ته څوک اعتبار نه ورکوي او ملت د ګیروګان په ډول باندې پاتې دی. په دې خبره کې ښه به داسې وایي چې د مخه تر دې چې طالبان یا دولت له امریکا سره خبرې کوي، ښه به داسې وایي چې دوی خپل په مابین کې طالبان او دولت یو خبرې سره کړي وای، خبره یې پخه کړې وای، پر یو افغاني هوټ باندې بیا له امریکا سره خبرې کړي وای چې سوله داسې تامینېږي. موږ داسې سوله غواړو، موږ یو سراسري سوله غواړو، موږ یو دایمي سوله غواړو، لیکن داسې یوه سوله چې د امریکا لپاره سوله وي، د هغو سره سوله سوي وي چې پر تا ټک نه کوم، ستا په مخکې مین نه ایږدمه، لیکن افغانان وژنم ته به کار نه رالرې. اصلا دا داسې یو خبره ده لکه یو سړی چې خدای تعالی ته خواست کوي، ناسي چې الهي یمن مې مخطا کوه، الهي یمن مې مخطا کوه، او دوی په دې نه پوهېږي چې یمن لري که نه لري. د سولې لپاره اصلا زه په دې عقیده یم چې سپېڅلې اراده بیخي نشته. که د سویل لپاره اراده وای دا پروسه به د یو سالس البالخیر درمګړو په لاس کې بهوای، هغو به مخته وړلی. دا درګیرې خواوې چې خپله د ورځې یو بل سره وژني، مینونه ښخوي، ماجد خرابوي، لاره خرابوي، پل خرابوي، پلچک خرابوي، یو د بل مرګ ته سره ناست دي او درمګړی په مابین کې نه ادارګه سوله نشي کولی.
د بندیانو تبادله که څه هم روانه ده خو پروسه پڅه ده. څه فکر کوي چې هغه څه چې تمه کیږي دا اونۍ به دا پروسه د دواړو لخوا بشپړه سي؟
د طالبانو د علاقې دو پروسه که چابک سی او که پڅ سی زه دومره ورته امیدوار نه یم په دې چې تاوتریخوالی کم نسی، جنگ کم نسی، ښه نیت ښکاره نسی. د هغې یا د دې خوا څخه دواړې خواوې چې بندیان علاقه یي زندانیان علاقه یي چې د دې لپاره نیت ښه نه وي، زه ډېر ورته عقیدتمند نه یم. دا که پروسه چابکه ولاړه سي، که لنډه ولاړه سي، که مخکې ولاړه سي، که شاته ولاړه سي، که یو ورځ وځنډېږي، که شاته سي، اصلا د پروسې لپاره ښه خبره دا ده چې یو ښه نیت موجود وای د سولې د تامین لپاره. بیا که دا پروسه په څه مخته تللې وای، هم یو د حل لاره به یې لرلی، او که په یوه ورځ مخته تللې وای، پر ځای سوی وای، خو لا به ښه وای، ډېره به ښه وای. اوس اصلا د دوی پر نیت زه شک من یم. دوی ولې خپل مابین کې خبرې نه سره کوي؟ ولې شرطونه ایږدي؟ د سولې لپاره شرط څه پکار دی؟ السلو خیر دی، چې د خدای تعالی په نظر خیر دی، د پیغمبرانو په نظر خیر دی، د خلفای راشدینو په نظر خیر دی، د انسانانو ترمنځ خیر دی، د مسلمانانو ترمنځ خیر دی، د افغانانو ترمنځ خیر دی. بیا په دې کې شرطونه ولې شول کیږي؟
وسله والو طالبانو لا هم تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دا مسأله د سولې روانه پروسه څومره زیانمنولی سي؟ دې ډلې خو له امریکا سره په موافقه کې د تاوتریخوالی د کمولو ژمنه کړې وه.
وسله وال طالبان باید تاوتریخوالی کم نه کړي. ولې کم کړي؟ کم د ځان اختیار لري. هغه څوک چې د ځان اختیار نه لري په کټ ژاغ لوړوي، د پردوی اواز ته ګوري، سودري هغه څه هدایت راته کوي، او پردي هم داسې پردي وي چې هغه په کټ د افغان په مرګ خوشاله کیږي، د طالب په مرګ خوشاله کیږي، د سرباز په مرګ خوشاله کیږي. یعنی افغان چې هر څوک وي، افغان دی مړ سي، د دشمن لپاره خوشحالي ده. نو که طالب د ځان اختیار ولري خپلواک وي، او که دولت د ځان اختیار ولري خپلواک وي، بیا نو د تاوتریخوالی کمېدلی سي. او هغه څوک چې د نورو په اشاره کار کوي، د بل چا غلام وي، سلا بل څوک ورکوي، مرمۍ بل څوک ورکوي، مهمات بل څوک ورکوي، تجهیزات یې بل څوک کوي، ډوډۍ یې بل څوک ورکوي، هغه د پردو غلامان دي، د پردو په اشاره دي هر څوک چې وي، او په هغه وخت هیڅ وخت تاوتریخوالی نه سي کمېدلی تر څو چې څوک خپلواک نه سي.
متقاعد جنرال محمد حسین انډیوال و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې د هڅو پر وړاندې د خنډونو په اړه خپل نظر څرګنداوه. د خوست ښار د دیګانو په سیمه کې تیره شپه د یوې کورنۍ تقریبا ټول غړي په یوه حمله کې ووژل شول. د خوست چارواکي وایي د کشفي او امنیتي ادارو لخوا د پیښې په اړه پلټنې روانې دي، او هڅه کیږي چې ډېر ژر د پیښې عملان پیدا شي او قانون ته وسپارل شي. نجیب الله الوخیل د دې پیښې په اړه نور جزئیات لري.
تیر ماسخوتن د خوست د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند د چارګا سیمې د دیګانو په کلي کې نامعلوم وسلوالو په یو کور برید کړی دی. نن د دوشنبه په ورځ د خوست د عام روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي.
په دې پیښه کې جمله اته نفره دي چې شپږ نفره مړه شوي دي او دوه نفره زخمیان دي. په دې کې یو پلار ده، یو مور ده، درې نفره زامن دي چې یو یې وکلان، یو یې لس کلان او یو یې شپاړس کلان دی. وایي لور وه پنځه کلنه، او دوه نفره زخمیان دي، وزنانه ده او یو ماشوم دی چې هغه د خوست په ملکي روغتون کې دي. د هغو وضعیت د ډاډ وړ دی.
د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال وویل د مړو جسدونه تر عدلي څېړنې وروسته د هغوی خپلوانو ته سپارل شوي دي. له دې مخکې د خوست د والي ویان طالب منګل د وژل شوو کسانو شمېر پنځه او د ټپیانو شمېر درې تنه ښودلی و.
ماسخوتن د اسماعیل خیل او منځوزۍ ولسوالۍ د چرګه او دیګانو کلي سره نږدې په یو کور وسلوال برید شوی چې د پیښې ځای ته ملي پولیس رسېدلي او پیښه تر کلکې څارنې لاندې ده.
د پیښې دوه تنه اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط موږ ته وویل چې ممکن پیښه د فامیلي ستونزو له کبله رامنځته شوې وي. دوی وویل د ټپیانو له منځه یو تنې نن سهار د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړې، او په دې سره د وژل شوو شمېر له پنځو شپږو تنو ته پورته شو. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د چارګا سیمه د خوست اداري کمپلکس سره جوخت چې نږدې ټولې حکومتي ادارې پکې فعالیت لري پرته ده. د سیمې اوسیدونکو ویل کلیوالو د وژل شویو کورنیو غړو ته د دوی کور سره نږدې د هغوی په شخصي ځمکه کې څنګ په څنګ قبرونه کینلي، او په دې ځای کې به خاورو ته وسپارل شي. دوی دا هم وویل چې دا کورنۍ ډېره غریبه وه، نږدې خلکو به ورسره مرسته کوله، او په دې پیښه د سیمې اوسیدونکي هم سخت دردی دلی دی. په خوست کې بیگانه پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې تیره ورځ د خوست امنیه قمندان رسنۍ ته په یوه خبري کنفرانس کې ویل چې د تروریستي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې چټکې کړي او په دې هدف یې یوازې په درې اونیو کې 115 عملیاتونه ترسره کړي دي. تیره ورځ په ورته توګه د لوګر په التمور سیمه کې هم د شپې لخوا یوه کور ته وسله واله اوښتې ول او د یوې کورنۍ څلور غړي چې یوه یې مور، دوی لونه او یو یې ماشوم وژلي ول او دوه ماشومان یې ټپیان کړي ول.
له خوست نه د ازادۍ راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور مو اورید. د تازه راپورونو له مخې د خوست سیمه ایزو چارواکو تایید کړی ده چې د دې پیښې یو بل ټپي هم نن سا ورکړه چې له دې سره د دې کورنۍ د وژل شویو غړو شمیر وو ته لوړ شو.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به پاکستان ته صادرات پیل شي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل امین بابک ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان او پاکستان حکومتي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي چې صادرات پیل شي او د افغان سوداګرو د زرګونه ډالرو تاوان مخه ونیول شي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه پاکستان ته د افغانستان صادراتو د ژر پیلېدو خبر ورکوي. د دې خونی د امریکا مسول امین بابک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت په دې اړه پاکستانی چارواکو سره په خبرو بوختی چې ژر تر ژر له افغانستان څخه پاکستان ته صادرات پیل شي. ښاغلی بابک زیاته کړه افغانستان اوسنیو شرایطو کې نشي کولای د پاکستان په وړاندې ورته عمل ترسره کړي، ځکه په خبره یې دا به په بازارونو کې د بیو د لوړېدو لامل شي.
تاسې پوهېږئ چې افغانستان یو وارداتي هېواد دی او ډېری توکي د ګاونډیو سیمه هېوادونو نه وارېدېږي. په دې وضعیت کې بالمثل عمل کولی شي خلکو ته زیان ورسوي او بازار کې د توکو بیو لوړېدو لامل شي. اوسنی فصل کې د صادراتو د بیا پیل موضوع په اړه د سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ او پانګونې خونو د افغانستان دولت له پاکستان سره په خبرو بوخت دي چې په نږدې راتلونکي کې به هغه هېواد ته د افغانستان صادرات یو ځل بیا پیل شي.
خو د دقیقې نیټې په اړه یې څه ونه ویل. افغانستان کې د کرونا وایروس په خپرېدو سره له پاکستان سره ټولې وارداتي او صادراتي اړیکې پرې شوې. دوه میاشتې وړاندې د افغان حکومت او سوداګریزو بنسټونو هڅو په نتیجه کې له افغانستان سره واردات پیل، خو د صادراتو لړۍ لا هم په ټپه ولاړه ده. اوس مهال افغانستان کې د تازه میوو د فصل په رارسېدو سره افغان کروندګر، بڼوال او سوداګر له لویو ستونزو سره مخ دي. دوی اندېښنه لري که پاکستان یې پر مخ د تورخم چمن او سپین بولدک پولې خلاصې نه کړي، تاوان به یې نه جبرانېدونکی وي. یو شمېر افغان سوداګر وایي که صادرات پیل نشي دوی ته به نږدې 15,000 لکه ډالر تاوان واوړي. د افغانستان د خصوصي متشبثینو د عالي بورډ مشر رحیم الدین ناجی آغا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل ټول سوداګر اندېښمن دي، افغان حکومت باید دې ستونزې ته بنسټیزه حل لاره پیدا کړي. حاجی آغا وویل
ټول تاجران شکایت لري، باغدار، زمیندار ټول شکایت لري د خټکو، بادرنګو، د الوچه، زردالو، د انګورو تا وخت سیزن رسیدل دي. د اوس په سپین بولدک په زره په تنو تنو کشمش خراب شوی دي او په تنو تنو د صادرات پرته دي. څوک صادرات بند دی، خلک د مشکل سره مخامخ دي که اقتصاد ختمیږي بالاخره تاسو ته معلوم دي چې
د خغلی اجیغه په وینا یو تیر کال چې صادرات وو شنور هر کال پاکستان افغان صادراتو ته اجازه نه ورکوي چې دا هر کال سوداګرو ته زرګونه ډالر تاوان اړوي. افغان سوداګر وایي که افغان حکومت له پاکستان سره یادې ستونزې نشي حلولی نو د سوداګرۍ لپاره دی په بدیلو لارو فکر وکړي. د یادونې وړ ده چې د کرونا وایروس تر خپرېدو مخکې به افغان صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې هم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ترسره کېدل، خو یاد وایروس اوس له دې لارې هم سوداګریزې چارې ننګولې دي.
د ډیوې نادر راپور مو اوریده. د افغانستان د کونړ ولایت خلک وایي چې یو شمیر سړی خونې چې د کرنې ریاست د کروندګرو د پیاز او کچالو د ساتنې لپاره جوړې کړي مناسبې نه دي. دوی وایي د سړې خونې د حکومتي بودیجې د هایفو مایل کولو لپاره جوړیږي. د ازادۍ راډیو خبریال روحالله انوري له کروندګرو او چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې.
د کونړ یو شمیر بزګران او دهقانان وایي حکومت چې ورته د پیازو او لوګانو د ساتنې د پاره کومي خونی جوړې کړي له ګټې زیان زیات دی. د دوی په خبره چې یوازې حکومتي مسؤلینو د میلیونونو افغانیو د وهلو د پاره دغه پروژه ډیزاین کړې ده. د سرکانو ولسوالی وسیدونکې نامولا ازادي راډیو ته وویل
دا اوس چې دا کومې مرغانچی یعنی یا هم دغه د پیازو سړې خونې چې جوړې شوې دي خدای مرغانچه په دې خاطر ورته وایم معیاري نه دي جوړې شوې ځکه دوی وایي چې موږ دغه یوه سړه خونه چې کومه جوړه کړې ده دا د څلور جریب ځمکې دپاره ده چې په هغې کې به د څلور جریب ځمکو هغه پیاز ساتل کېږي ولې که ورته وکتل شي په هغې کې د یو جریب ځمکې هم نه ساتل کېږي یو دا دی چې وړې دي دویم دا دی چې بیخي هغه کیفیت هېڅ نه دی برابر هر څوک نشي کولی چې هغې ته ورسېږي ډېر داسې ځایونو کې جوړ کړي دي چې هلته ګاډې هم نه ځي خلک به تام په اسانۍ سره نه شي تا کولی
د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي او د اقتصاد پوهنځي استاد امیرالدین وایي داسې خونې باید جوړې شي چې ګټه یې له زیانه زیاته وي خو اوس چې په کونړ کې د پیازو او لوګانو د ساتنې دپاره کوم څه جوړېږي د دې ګټه ډېره کمه ده
دغه کمې خونې چې د پیازو ساتلو لپاره جوړې شوې دي زه چې ګورم دغه ډېرې کوچنۍ دي پیازو ساتلو لپاره پکې داسې کوم وسایل چې اړتیا ده هغه هم نه تر سترګو کېږي خو زموږ استاسو په ټولنه کې او خاص کر په افغانستان کې مخکې له دې نه چې باید یو پروژه تطبیق شي د هغې صحیح سروې وشي داسې یو پروژه تطبیق شي چې هغه د ټولنې د پرمختګ لپاره یوه ذریعه وګرځي نه داسې چې بې ځایه مصارف وشي نه داسې چې مصرف وشي او د هغې هغه او د هغې هغه فایده چې د هغه له تاوان نه کمه وي
دوی وایي که د دغو کوچنیو خونو په ځای د ولایت په کچه غټې سړې خونې جوړې شوی وای نو ګټه به یې ټول ولایت ته رسېدلی وای
په یو ولسوالۍ کې دوی څلور جوړې درې جوړې پنځه جوړې د هغې په ځای دي په هغه ځای کې دوی جوړې کړي چې د ټولو خلکو ته یو لاسرسی کړي که یوه دې جوړه شي نو دا به د ټولو لپاره بهتره وي دوه دې جوړې شي خو ښې دې جوړې شي ځکه چې د دغه څلور مان چې کوم مصرف هغه دې په یوې وکړی شي نو هغه به د ټولو لپاره ډېر بهتره وي
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین بیا وایي په ولایت کې د لسګونو خونو په جوړولو کار روان دی د دوی په خبره چې د پیازو او لوګانو ساتلو دپاره مناسبې دي د کرنې او مالدارۍ رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
موږ تیر کال په کونړ ولایت کې لس د پیازو د ساتلو صفر انرژي ذخیرې جوړې کړې وې تکمیل شوې دي سږ کال چې دا حاصل زموږ رسیږي هغه به د استعمال لاندې راځي اتیا همدا اوس د کار لاندې هغه څولیغ د پیازو دي څولیغ د کچالو دي کار هم شروع کړی دی تقریبا 15% کار مخې ته تللی دی امید ده چې په دوو میاشتو کې دا خلاص کړو نو زما په نظر باندې د کونړ ولایت دپاره دا ډېرې مناسبې دي او مستقیما دیقان ته جوړېږي
هغه وایي په ټولو خونو له شپېتو میلیونو زیاتې افغانۍ لګښت راځي چې په یوه وخت کې به پکې شاوخوا 200 ټنه پیاز او لوګان ځایږي او دهقانان کولی شي چې په یادو خونو کې تر دریو میاشتو پورې خپل حاصلات وساتي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
یو شمیر اروپایي هیوادونو نن خپلې پولې د دې لویې وچې د نورو هیوادو پر مخ پرانیستې او ځینې نور وایي چې سبا به یې پرانیزي جرمني بلجیم فرانسې یونان او چک جمهوریت خپلې پولې چې له دریو میاشتو راهیسې د لګول شویو محدودیتونو پر مهال تړلې وې پرانیستې او اتریش وایي چې سبا به دا اقدام وکړي صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل
د اروپا ګڼ هیوادونه خپلې پولې په داس حال کې پرانیزي چې اروپایي کمیسیون تیره اونۍ د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې وه چې تر ممکنه حده خپلې پولې بیرته پرانیزي جرمني بلجیم فرانسه یونان او چک جمهوریت خپلې پولې نن دوشنبه پرانیزي او اتریش هم سبا دا اقدام کوي د پولو پرانیستل تر ډیره د اروپایي ټولنې بریتانیا او د شنګن حوزې د غړو هیوادونو پر اتباعو اغیز کوي خو د دغو پولو له پرانیستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایرس د ازموینې قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات عملي کوي د اوس لپاره هغه کسان چې له اروپایي ټولنې بهر د لویې وچې ته سفر کوي باید د داخلېدو لپاره انتظار وکړي د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون اعلان وکړ چې فرانسه د خپل اقتصاد د بیا اعادې لپاره سر له نن دوشنبه خپل اقتصاد په بشپړه توګه بیرته پرانیزي چې په هغو کې ټول رستورانتونه هم شامل دي فرانسه له نورو اروپایي هیوادونو سره خپل سرحدونه نن دوشنبه پرانیزي خو د نورو هیوادونو خلک د جولای له لومړۍ نیټې دغه هیواد ته د سفر اجازه لري بلخوا د اسپانیا حکومت اعلان کړی چې د ګڼو اروپایي سفر کوونکو پر مخ خپل سرحدونه له را روانې یکشنبه پرانیزي. د اسپانیا سرحدونه به په دغه هیواد کې د نافذ اضطراري وضعیت له لرې کېدو سره جوخت پرانیستل کیږي. ګڼ اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه په داسې حال کې بیرته پرانیزي چې د کورونا وایرس د بلې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې شته، او ګڼ اروپایان به نورو ځایونو ته د سفر کولو پر ځای د سږ کال د دوبی رخصتي په کورونو کې تیره کړي. اروپا چې مخکې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله سخت ځپل شوې وه، اوس پکې تازه پیښې د خلکو بستر کول او په دې ناروغۍ د مړینو شمیر په ډراماتیکه توګه کم شوی دی. هلته د امریکا په متحده ایالاتونو کې که څه هم د کورونا وایرس تایید شوې پیښې په بېساري ډول زیاتې شوې، خو تقریبا په شلو ایالتونو کې د کاروبارونو په بیا پرانیستلو پیل کړی دی. په دغه هیواد کې په ملي سطحه تیره شنبه د کورونا وایرس تر 25,000 زیاتې تازه پیښې ثبت شوې، چې دا له مې میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. په بل نیم ساعته خبرې مجله کې زرغونه منګل ستاسو کوربنه ده چې دا په سټوډیو کې ده. زرغونه مهرباني.